افغانستان کې د شپې 9 بجې شوري ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم، پایل د افغانستان او نړۍ د سطح خبرونو سره ام پایلو. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. طالبان پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره د 2020 کال له اګست را وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو محرومې کړي او ورسره د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې دي. له نړیوالو فشارونو او غوښتنو سره سره لا هم طالبان له خپلې دې پرېکړې نه دي په شا شوي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سر د بهرنیو چارو وزارت وای سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د هند حکومت ځانګړي استازي جی پی سنگ سره کتنه ترسره کړې ده. وزارت وایان عبدالقهار بلخی نن پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزې خبرې وشوې. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هند بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرني سیاست له مخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پیاوړي کړي. د ښاغلي بلخي په خبره په دې کتنه کې هند له افغانستان سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو له پراخېدو سره لیوالتیا ښودلې او ویلي چې د ایران د چابهار بندر له لارې سوداګرۍ ته به وده ورکړي. هند له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په بشري برخه کې د لسګونو زره ټنه غنمو په ګډون یو لړ مرستې افغانستان ته ورکړي او د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړي، خو لکه د سیمې د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د هغوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د اوربند او د برمتو د خوشي کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سخت دریځې حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې د په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. مصري چارواکو ویلي چې خبرې اترې د حماس د دریځ پر سر چې غوښتنه یې کړې چې روانه جګړه د په څو مرحلو کې پای ته ورسیږي په ټپه درېدلې دي. خو دوی دا نه ده رد کړي چې له روژې مخکې د ټاکل شوي راتلونکي یکشنبه پیل شي کومه موافقه ترلاسه نه شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی ده. د سویډن حکومت نن رسما پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر ایبا بوش نن په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد بنن د ورځې په ورستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به ورسته له هغې چې په دې مراسمو کې ورستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو 2 غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې 310 منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه. افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز 121، ابراهیم زدران 80، حشمت الله شهیدی 50 او محمد نبی 40 منډې وکړې. آیرلند ته کین لاسي ورو توپ اچوونکي وان وکم 3 لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې نن د افغانستان د توپ اچوونکو په ډله کې ځوان علا محمد غزنفر په لومړۍ ځل لوبیږي. اوس د آیرلند لوبغاړي توپ وهنه کوي او په یولسو اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو یې 15 منډې کړې دي. ازادي راډیو اوري. ولاندې خبرونه کې به واوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلې دوه تر څکم دوه اونۍ پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ څرک نه لګیږي چې د ټولو نجونو او ښوونځیو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. خو نجونې غواړي دا ځل د دوی له نوي تعلیمي کال څخه نه بې برخې کیږي.
باسواده مور ته باسواده میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې ان شاء الله نوي کال ته د ښوونځي پرانستل شي.
ملګری ملتونه بیا وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ډېرې دینی مدرسې فعالې کړي چې د ښوونیزو او سیاسي چارو د یو شمېر کارپوهانو په باور دومره زیاتو مدرسو ته اړتیا نشته. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ورستو ورختونو دی وچ کالی د لمنځولو په برخه کې د بزګرانو او باغلرونکو هیلې راټوکولې دي.
سګانی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورختونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیزه ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د افغانستان او آیرلند کرکټ د یو ورځنۍ نننۍ لوبې له وروستي حاله مو خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته څه کم دوه اونۍ پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیڅ رک نه لګیږي چې نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې نوي تعلیمي کال کې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړ شي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون چهارشنبې په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه او وی ویل متحده ایالات به له هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې نجونې او ښځې پرېږدي چې لوړې زده کړې وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د وچکالۍ پاړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغلرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې و یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ نو سګنی کال کې به انشاءالله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د مکو باغداري به انشاءالله ډیر مثبت اغیزه ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له یو بول کموالي سره لاس ګریوانو نو انشاءالله دا باران
په تیر وطن سره په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او دغه ورښتونو ته د بزګرانو او بڼوالو د هیلې د ټوکېدو په باب دا راپور به وروسته درته خپور کړو. خو هغه بل راپور چې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو سره تړلی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې ارتباط څرګندونې کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی چې دوی هیله مند دي چې د نوي کال په پیلېدو سره افغان نجونې او ښځې پرېښودل شي چې لوړې زده کړې وکړي. دا راپور خپرېدو ته چمتو دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته یوازې دیار لس ورځې پاتې دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ ترک نه تر سترګو کیږي چې طالبان دي نجونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې امریکا به ښوونځیو ته د نجونو د بیرته تک په هدف د طالبانو د هڅولو لپاره له هر فرصت کار واخلي.
So I cannot unfortunately
البته موږ په دې پوهیږو چې د یو بل غمجن خونیس کال کلیزه پر رسیدو ده او د مو وځي کړی چې نجونې هیڅ کله باید خوانځي او ته له تاګه منه نشي. افغان میرمنو ته درناوی او د دوی د حقونو خوندیتوب په افغانستان کې زموږ د کار او هڅو لپاره هم مهم دي. په هر صورت کې موږ له طالبانو غوښتي چې نجونې خوانځي او ته پریږدي، حقونه یې خوندي کړي او هغه ټول فرمانونه چې له کبله یې پر ښځو محدودیتونه وضع شوي
خاغلی میلر دا هم ویل چې امریکا د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي نجونې د طالبانو له حکومته غواړي چې سږ کال دوی ته د پاتې زده کړو د بشپړېدو اجازه ورکړي. د ختیځ لغمان یوه اوسیدونکي حسینه وایي
با سواد مور ته با سواد میرمن ته ډیر سخت ضرورت لري. هله مراده چې ان شاء الله نوی کال ته د خوانځي پرانستل شي، ځکه دا بغیر لنجونو بغیر لنیمن چې نیمن اړې په میرمنو ولاړه ده، بغیر د نه هیڅ امکان نه لري چې افغانستان پرمختګ وکړي وړاندې لاړ شي.
د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوم واخیستل شي هم ورته غوښتنه وکړه. ویل که طالبانو لزده کړو نه وای راګرځولای اوس په 12 ټولګي فارغه وای.
له حکومت غواړو چې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیزي او د هلکانو په څیر خپلې زده کړې بشپړې کړي. موږ هم هیلې لرو، ارزوګانې لرو او تمې لرو چې په راتلونکي کې افغانستان ته خدمت وکړو او زده کړې زموږ حق دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د میتی میلر او د افغان جنو د غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت مخکې تر دې ویلي چې په یو میکانیزم کار کوي چې لمخې به انجنونو ته له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خدا دې 900 ورځې پوره شوې، خو د انجنونو په وړاندې د زده کړو دروازې لا هم تړلې دي.
بیا هم د تعلیم په موضوع کې تم کې ګومل ګریملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سب شوو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په نوي راپور کې چې پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی چې اوس مهال په دې هیواد کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. په عین حال کې ښوونیز او سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د زیاتو مدرسو جوړول د افغانستان د راتلونکي درد نه دوا کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ ډیر کړای دی. ښاغلی ګوتریش په نوی راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ یې دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړ، زیاته کړي چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 1000 ثبت شوي مدرسې فعالیت کوي. دغه راپور له مخې له دې جملې څخه 6,916 درس مدرسې د هلکانو او 300 مدرسې د نجونو لپاره دي چې له دې ډلې و مدرسې نوې ثبت شوي چې یوه یې د نجونو لپاره په پام کې نیول شوې ده. په دوام کې ویل شوي چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د 2024 کال د فبروري تر څلورمې پورې د دغه مدرسو څخه نږدې 2,400 تنه زده کوونکي فارغ شوي چې یو 23 ښځې دي. د طالبان حکومت دغه مدرسې جهادي مدرسې نومولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په نوي راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر د جنوري په 26مه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره چې په 2 اونیو کې به پیل شي د نصاب بدلون هم جبري کړی. د راپور لمخې په دغه بدلونونو کې مدني زده کړه، خطاطي، د ژوند مهارتونه او پرته له عربي د بهرنیو ژبو مضامین کمول یا له منځه وړل شامل دي. د راپور پر بنسټ پر نورو موضوعاتو د اسلامي مضامینو تدریس ته د لومړیتوب ورکولو او په ښوونځیو کې د تدریس لپاره د دینی علماو ګمارلو ټینګار کیږي. په همدې حال کې د کابل ښار د تعلیم القرآن محمدیه مدرسې مسؤول استاد محمد حریف رحمت زاده وایي په دې مدرسه کې هلکان او انجنونو ته دینی زده کړې ورکول کیږي. هغه آزادی رادیو ته وویل
مدر کلارې تدریس قرآن کریم بخش سیر
موږ د قرآن کریم د تدریس تر څنګ د محمد صلی الله علیه وسلم سیرت احادیث شریف او همدارنګ د المنځه مسائل تدریسو. خزینه برخه هم لرو چې زموږ په مدرسه کې د خزینه استادانو لخوا تدریس کیږي او د نارینه برخه جلا ده. په کال کې یو ځل موږ فراغت او د غراز د قرآن کریم مناظره لرو.
فراغت بخش مناظرې قرآن امید شته.
د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د دینی او عصري زده کړو مسله یوه جنجالي موضوع ده او په ټول افغانستان کې د دینی مدرسو زیاتوالی د طالبانو د حکومت یو له مهمو اقداماتو ګڼل کیږي. مجیب مهرداد چې د زده کړو فعال او په تیر جمهوري حکومت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند وو وایي چې طالبان باید پر دې تګلاره له سره غور وکړي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مدرسو زیاتوالی پرته له دې چې د دوی د فعالیت د څرنګوالي په اړه د نړۍ شکونه زیات کړي بل کومه پایله نه لري.
متاسفانه به هیڅ وجه به نفع
د اعتماد په هیڅ صورت د افغانستان په ګټه نه دي. افغانستان په کافي اندازه ملایان لري، خو زیاتو ډاکټرانو، انجینرانو، د کرنې متخصصینو او نورو برخو او څنګه ته اړتیا لري. نو طالبان باید پر خپل دې تګلارې سره غور وکړي،
پالیسی شان تجدید نظر وکنن.
تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې مدرسو کې د پوځي او افراطي روزنې په اړه اندېښنې راپورته شوې دي. هغه څه چې طالب چارواکو تل رد کړي او ویلي دي چې په مدرسو کې نظامی مضامین نه بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو علیمداد علیم وایي چې د معاصرو مضامینو د لرې کولو فلسفه ښیي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي تر څو ځوانان په مدرسو کې له افراطي افکارو سره د نړۍ د اصلي واقعیتونو څخه بې خبره وروزي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
هیچ منطق نداره در افغانستان
که هیچ داسه منطق نشته چې په افغانستان کې هر څه اسلام مدرسه او دین وي او طالب راشي یو بل نوې اقدام وکړي یو مرکز جوړ کړي چې د تیرو مفکورو او واقعیتونو څخه جلا وي او د مدرسې نوم ورکړي ټول فلسفه دا چې دوی غواړي د خپل نظریات عام او دود کړي
تعمیم ترویج بسازن
یو شمرکتون کو چې مخکې لدی په دې اړه لازادي رادیو سره خبرې کړي په دې باور دي چې په مدرسو کې افراطي نظریات او تاوه د ورکول کیږي او د دوی په وینا د طالبانو په ګډون غنې جهادي ډلې د ډیورن کرخې پوګدو کې په پاکستان کې له مدرسو راپورته شوې دي
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی
د افغان جنو د زدکړو د ملي کمپاین غړو د اسلامي همکاري او سازمان غوښتي چې د افغان جنو د زدکړو په اړه د اسلامي هیوادونو غونډه راوبولي د کمپاین دا غوښتنه د یو لیک په ترڅ کې د سازمان نه کړې ده د غلیک لښ په ګمټول ګوې پورته د جنو پر مخ د خونځو د تړل کېدو د نه سو او رز د پوره کېدو په پار د اسلامي همکاري او سازمان ته لیږل شوی نور جزئیات په دې رپورت کې
په افغانستان کې د خونځو د تړل کېدو نه سو ورځې د نجونو د زده کړو د ملاتړو سازمانونو هڅې او د طالبانو خاموشي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتي چې د اسلامي هوادونو یو غونډه جوړ کړي څو د دوی په خبره نړیوالو ته دا وښيي چې اسلام نه یوازې دا چې د زده کړو مخالف نه دی بلکې د اسلامي امت د پرمختګ لپاره یې شرط ګڼي کمپاین د افغان نجونو پر خونځو د نه سبا ورځو بندیز په اړه او آی سی ته په یو پرانیستي لیک کې چې یو کاپی یې ازادي رادیو ته هم را لېږل شوی دی ویلي چې دغه غونډه باید یو پلاوی هم وګماري چې په دې برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي د افغان نجونو د زده کړو ملي کمپاین غړو په دغه لیک کې ټینګار کړی چې دا غونډه باید نړۍ ته روښانه کړي چې طالبان د داسې وضعیت له امله د رښتینې اسلام استازیتوب نه کوي په دې لیک کې د افغان نجونو د ملي کمپاین غړو زیاته کړې چې په افغانستان کې اسلامي نصاب له پخوا موجود وو طالبان د کوم بل اسلامي نصاب په لټه کې دي چې د نه سو ورځو په تېرېدو سره لا هم نه دي توانېدلې چې کوم توافق ته ورسیږي د افغان نجونو د ملي کمپاین د رسنیو د برخې غړې زر کمال یار په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې لیک کې په دې باندې تبصره شوی او بحث په باندې شوی دی ځکه دغه کوم نصاب چې جوړ شوی دی په هغه وخت کې د افغانستان د برجسته علماو د نظر لاندې تیر شوی دی او بل استدلال دا کېږي په دې لیک کې چې کچرته ده غیر شرعی و غیر اسلامی نصاب و نو ولی بیا هلکانو تا تدریس کیگی نو دلتا یعنی دس کم خاص دلیل وجود نلری او نو دی ملت سر دلیل شریک کرای شویده نو دیده دی پارمنگ نو پیگو چه اسلامی امارت ولی دا کار کهی او ولی تروس پر ارتا ادامه ور کرده سر لدی چه دویدی پا ظاهر که وای چه دویدی مخالف ندی دی خوانزویو او امر ثانی تا ماتل دی اما دا امر ثانی چه وقت رازی دری کالا تیر شو نه سوا ورځې تیر شولې نه سوا ورځې د نجونو عمر برباد شو دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کیږي نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي دا نه سوا ورځې بیرته نه راګرځي
د کابل دی خوندي خون کې هاجره حمله نړیواله ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي
او من هاسی اگزان
لپته مرغه چې د خوندیو له تړل کېدو نه سوا ورځې تیرې شوې خو اوس هم د طالبانو په سیاستونو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی زه د ښوونکي ښځې او یوې مور په توګه چې لورګانې یې له زده کړې پاتې دي او نن په ډېرې ناهیلۍ په کور کې له رواني ستونزو کړېږي له ټولو نړیوالو سازمانونو بنسټونو د اسلامي همکاریو له سازمان غواړم چې د طالبانو په حکومت فشار راوړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي
دا چې د نجونو په مخه باندې خونځیو تړلې دروازې په 403 تعلیمي کال کې خلاص شي کنه د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهدی په اړه زموږ پوښتنې جواب نه کړي دا لومړی ځل نه دی چې د نجونو د زده کړو ملاتړي بنسټونه د دوی د زده کړو د حقونو په اړه غږ پورته کړای لدې مخکې هم بیلابیلو سازمانونو په دې اړه غږ اوچت کړای وو خو طالبانو په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلای دوی دغه شان د تیر کال په دسمبر میاشت کې افغانستان کې نجونې په هنتونونو ته لتګ هم راګرځولې دي
ازادي راډیو ته ورجوي نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. نن پر غزې د اسرائیل د پوځي بریدونو او په سیمه کې د جګړې شپږ میاشتې امپوره شوې. دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د تیر کال د اکتوبر په اوومه حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړ. په یوه ورځ شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور یې یرغمل کړل. نور تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د غزې جګړه داسې وخت اوومه میاشتې ته په رسېدو ده چې د اسرائیلو د بریدونو شدت لا نه دی کم او د اوربند څرک نه لګیږي. اسرائیلو ویلي تر هغو چې حماس پاتې یرغمل کسان نوي خوشي کړي او د دې ډلې تر ختمولو پورې به خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، ټینګار لري چې له غزې باید ټول اسرائیلي ځواکونه ووځي. اټکل کیږي چې له حماس سره د پاتې 130 یرغملو کسانو له ډلې 30 تنه مړه وي او 100 تنه لا هم له دې ډلې سره وي. شاوخوا 100 نور کسان د تیر اوربند پر مهال له اسرائیلي دانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شي. په غزه کې تیرو شپږو میاشتو جګړو او بریدونو لوی ویجاړی او پراخي مرګ ژوبلې رسولي. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیا وزارت راپور ورکوي چې څه باندې 10,000 کسان په دې جګړه کې وژل شوي، یوازې 10,000 ماشومان دي. همداراز شاوخوا 10,000 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلو دا شمیرې نه دي تایید کړي، خو د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو څانګې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په اوله ویلي چې سرمنشي ګوتریش په غزه کې د انسانانو د دومره تراژیک مرګ بلې په اړه باندې شاک دی. د ملګرو ملتونو د ادارې هم ویلي د راپورونو په اساس څه باندې 10,000 کسان وژل شوي او څه باندې 10,000 نور ټپیان دي. د ژغورنې نړیوالې ډلې راپور ورکړی چې د غزې 80% نفوس شاوخوا 1.5 میلیون خلک د راپورونو په اساس په بریدونو کې د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي. په غزې د اسرائیلو د بریدونو په سبب د ترانګې ته د بشري مرستو لارې هم بندې دي او لکونه خلک د لوږې له خطر سره مخ دي. ګڼ هیوادونه له هغې ډلې د اسرائیل متحدین په دې هڅه کې دي چې په غزه کې د لا زیاتو بشري ناورینو مخه ونیسي او اسرائیل دې ته وهڅوي چې د بشري مرستو لار پرانیزي. له دې ډلې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون پرون د اسرائیلو له دفاع وزیر بینی ګانت سره په لیدنه کې ویلي د اسرائیل متحدین نور خپل صبر له لاسه ورکړی. هغه ویلي که څه هم دا مسایل سخت دي، خو په دې اړه بحثونو ته اړتیا ده. کامرون په خپل ایکس پاڼه د دې لیدنې په اړه په بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل باید غزې ته د مرستو د رسیدو لپاره اقدام وکړي. هغه همدارنګه ویلي بریتانیا پر رفا باندې د اسرائیلو د پوځي بریدونو په اړه هم جدي اندېښنه لري. ملګرو ملتونو ویلي د غزې په شمال کې خلک د قحطۍ له لاسه مجبور دي چې واښه وخوري. همدارز له هرو دوو وړو ماشومانو یو یې په شدیدې خوارځواکۍ اخته شوی دی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستۍ ورښتونه د وچکالۍ د له منځه وړلو په برخه کې د بزګرانو او باغ لرونکو هیلې راټوکولې دي. یو شمیر بزګرانو او بڼ لرونکو ازادي راډیو ته ویل که څه هم وروستیو وچکالیو دوی سخت اندېښمن کړي وو، خو ان تازه ورښتونو یې اندېښنې تر یوې اندازې راکمې کړي. د افغانستان د مالداري او کرنیزو محصولاتو خونه هم وایي چې تیر کال وچکالۍ تر ډېره مالداران او بزګران زیانمن کړي وو. نور په دې رپورټ کې
د وچکالۍ په اړه د نړیوالو بنسټونو او افغان بزګرانو لاندېښنو وروسته په افغانستان کې وروستۍ ورښتونو د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې نوې هیلې راټوکولې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ ورښتونو یې هیلې راژوندۍ کړې دي. د ننګرهار ولایت یو باغ لرونکي او بزګر سید اکبر ازادي راډیو ته وویل
تیر کال چې وو یعنی کمبود دی اوبو سره موږ مخ وو، نو سګنی کال کې به ان شاء الله چې موږ کوم ورښتونه ولید کوم واوري وسولې کوم بارانونه وسو او د موږ په باغداري به ان شاء الله ډیره مثبت اغیز ولري. یعنی دومره امید ما نه درلوده چې داسې بارانونه به وسي یا به داسې واوري وسي. د موږ له اوبو له کموالي سره لاس ګریوانو، نو ان شاء الله دا بارانونه وسو موږ بندو کې به اوبه را پیدا شي.
د عبدالعظیم په نوم د نیمروز ولایت یو بزګر د نورو اورښتونو هیله هم لري.
پیلا نن سال خو وخت کښت کردن
اوس چې د غنمو د کښت وخت که څه هم فکر نه کوم چې اوبدي دوامدار وي، خو الله مهربان دی که دا اورښتونه دوام پیدا کړي موږ کولای شو چې په پالیزونو کې هندوانې او خټکی وکړو او یو ښه حاصل ترلاسه کړو.
په همدې حال کې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو او مالداري خونه وایي د تیرو کلونو وچکالۍ تر ډېره بزګران او مالداران اغیزمن کړل. د دې خونې عامل رئیس وسیم صافی ازادي راډیو ته وویل
خوشحالی که رونماشته بود شاجات از مال
وچکالی چې راغلی و تر ډېره باغلرونکو او کروندګرو ته زیان ورسید. ان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې مالدارانو د څړ ځایونو د نو موجودیت له عمل خپل سروي په ارزانه بي و پلورل. کوم شمیرې چې موږ ته رسیدلې دي په سلو کې او یا کروندګر او باغلرون کې ورستۍ او رښتونو هلمن کړي دي.
خو وروستي ورختونه څومره کولای شي د اوبو د زیرمه کولو او د وچکالۍ د لمنځوړلو په برخه کې اغیز ولري؟ د کرنې د برخې یو شمیر کارپوهان وایي دا ورختونه په لنډه موده کې د افغانستان لپاره ګټور دي، خو ټینګار کوي چې د اوږد مهال لپاره د وچکالۍ د لمنځه تګ لپاره لا نورو ورختونو ته اړتیا ده. د کرنې د برخې یو کارپوه ذاکر دیقان ازادي راډیو ته وویل
وچکالی تقریبا شل کاله وشو چې دا چپاله روانه ده، او بیا په دې درې کالونو څلورو کالونو کې په ډېر زیاته وچکالي وه. فلحال لپاره خو دا کفایت کوي، خو ولیکن کې باران نه ونه شي ګرمي موسم کې دمونږ دنده فصلونو ته به ډېر نقصان ورسیږي.
د یادول وړ ده چې وروستۍ ورختونو کلیوي خوا د بزګرانو ترمنځ د وچکالۍ د لمنځه تللو په برخه کې هیلهمندي زیاتې کړې، خو دغه ورختونو چې طوفاني واورې ورېدنې او سیلابونه هم ورسره یو ځای وو، د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه مالي او ځاني زیانونه هم واړول. تازه د طالبانو تر واک لاندې د هوا پیژندنې ادارې تېره ورځ د افغانستان په نهه ولایتونو کې د باران او درنې واورې ورېدنې اټکل کړی. له دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو د زیانمنونکو هیوادونو له ډلې دی چې د دغه بدلونونو له امله د زیانونو په وړاندې د مبارزې کم امکانات لري.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې دوی سره له تیرو دو میاشتو راهیسې د خوراکي توکو مرسته نه ده شوې او د روژې میاشتې پر رسېدو سره ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی وایي یوه میاشت کېږي چې پاکستان ته هم د تګ لاره پرې بنده شوې. د غلام خان پر لاره دوی ته د ناروغانو د بېولو او نورو ضروري کارونو لپاره د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. دوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د خوړو له نړیوال پروګرام او نورو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
د خوست ولایت د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال له نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو په ځانګړي ډول له یونیسیار یا د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ او ډبلیو اف پی یا نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو غواړي چې دوی سره د خوراک او پوښاک توکو مرستي وکړي. وزیرستاني کډوال زیاتوي دوی ته له تیرو دوه میاشتو راهیسې د خوراکي توکو هغه میاشتنۍ مرستې هم ځنډول شوي دي. په خوست کې له ګران کیمپ وروسته د وزیرستانیو کډوالو ډیره برخه د سپیری په ولسوالۍ کې اوسیږي.
زمو سدین خبره کا د شمالي وزیرستان مهاجری چې دا وخت پرته په خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې موږ د سخت د ستوند سره مخامخ شوي، بلکې په موږ باندې اوره بارانونه شری شوي دي چې بدنه خلک په خمه کې ژوند کوي. دا ستوند جوته د نه خوراکي مواد شته، خلک غریبانان دي، بلکې د خوراکي مواد مخه نه ویني.
په ورته توګه د سپیری ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې د کارني کلی اوسیدونکو نورت الله وزیر وایي
د میش د یونسیار یا د ډبلی فینا دا هوشتنه دو چې خوراکي مواد کومک ته میش سره وک، ځکه چې میش په ډیر سړت ځکه پرته یو رند شوی دی په خمه کې ژوند کې هم حدا میش سره خپل مرسته جاری دی وسوتی.
په ټوله کې په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو یو بل ستونزه پاکستان ته د اوختو ده. یو بل وزیرستاني کډوال حزب الله وایي
میشته د لیار تنظیم ونیو شي، د ګلم خون خمه حدا ونیو شي، ځکه چې میشته ډیر مشکل دی تقریبا انټری دا کولاو شي.
بلوري ته په خوست کې د وزیرستانیو کډوالو مشران بیا اندېښنه څرګندوي چې ممکن لوګه او سخت ساړه دوی لپاره د بشري ناورین لامل شي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
څومره چې وزیرستانی کډوال دی په خوست ولایت کې په هر ولسوالۍ کې چې کوم ولسوالۍ دی یا ګربز ولسوالۍ دی یا متون مرکز دی یا سپره ولسوالۍ کې دی، که چیرې دغه سره د ډبلیو اف نه یا د یونیسیر طرف نه کومه کې راونه شي نو دا ادارې به پښیمانه وي په دې باندې، ول چې دا خلک د ستونزو سره مخامخ دي په خیمه کې او په دې واورې په یخنۍ کې ژوند کوي.
و مو غوښتل چې د وزیرستانیو کډوالو د ستونزو په اړه د خوست د مهاجرینو ریاست د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی د ژمنې سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو په دې اړه څه ونه ویل. بلخوا د مرسته کوونکو بنسټونو یوې سرچینې د نوم نه خودرو په شرط د مرستو ځنډېدل تایید کړل او زیاته کړه چې مرسته کوونکي ادارې غواړي په خوست او پکتیکا کې وزیرستاني کډوال له سره بایومیټریک کړي، خو تر اوسه دواړه لوري پرېکنده موافقې ته نه دي رسیدلي. یاد دي وي خوست او پکتیکا ته هغه مهال د وزیرستانیو زرګونه کورنۍ راکډه شوې چې د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ لخوا پوځي عملیات پیل شول. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په څو پړاوونو کې د پاکستان حکومت لخوا خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو د معلوماتو له مخې یوازې په خوست کې د 2 څه د پاسه 7000 کورنۍ پاتې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې انکېدونکي دي د برخه کې د ازادي او اورېدونکي پروګرام مهروي. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو غمجن کال د افغان نجونو په مخ کې دی. وزارت وایان ماتیو میلر پرون چهارشنبه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل متحده ایالات بل هر فرصت څخه په استفادې طالبان دې ته وهڅوي چې د شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ستنې شي. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د افغانستان لپاره د هندي حکومت ځانګړي استازي جي پي سنگ د کتنې خبر ورکوي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخین پنځمبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې په دې لیدنه کې د افغانستان او هند پر دواړو خيزو اړیکو اقتصادي او ترانزیتي مسایلو هر اړخیزه خبري وشوي. د هغه په خبره ښاغلی متقی د هندي بشري مرستو مننه وکړه او ویل چې د خپل متوازن بهرنی سیاست لمخې غواړي چې د سیمې د یو مهم هیواد په توګه له هند سره سیاسي او اقتصادي اړیکې لا پیاوړي کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نن پنجشنبه وویل چې پلاوی له قاهرې تللی او په غزه کې د یوه اوربند او د برمتو د خوشې کېدو لپاره خبرې به راتلونکې اونۍ پیل شي. د سختدریز حماس ډلې له دې څرګندونو ښکاري چې امکان نه لري چې د روژې میاشتې له پیلېدو مخکې دی په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. ټاکل شوی راتلونکې یکشنبه روژه پیل شي. دا د یوې موافقې لپاره یو غیر رسمي وروستی مهلت ټاکل شوی. د سویډن حکومت نن رسمن پریکړه وکړه چې دا هیواد به له ناتو تړون سره یو ځای کیږي. دا خبره د سویډن د انرژي وزیر بابوش په سټاکهولم کې په یو خبري غونډه کې وکړه. په ناتو کې د سویډن د غړیتوب اسناد به نن د ورځې په وروستیو کې په واشنگټن ډي سي کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وړاندې شي. سویډن به وروسته له هغې چې په دې مراسمو کې وروستي اسناد وړاندې کوي سمدستي د ناتو دوه دیرشم غړی شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ایرلند پر وړاندې د درې ورځنیو سیالیو په لومړۍ لوبه کې درې سوه لس منډې وکړې. د دې سیالۍ پچه میلمه لوبډلې ګټلې وه او افغان لوبډلې توپ وهنې ته بللې وه. اوس د ایرلند لوبغاړي توپ اچونه کوي. تر اوسه په اتم اور کې د درې لوبغاړو په سوځېدو سره واویا منډې کړې دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالي او د غراز وچکالي او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام پورسته یو شیبو کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم ماهروي. خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته زما سلام وي. زه یو افغان يم د ننګرهار ولایت څخه تاسو ته یو عذر پېښ کوم چې زمونږ د افغانانو بیندازې وزیر کینسل کیږي. په هر میاشت کې کم از کم شل لکه دیرش لکه وزیر کینسل کیږي. په هرې وزې باندې څلور زره روپۍ مخکې ځي. دا تاسو یو معلومات حاصل کړئ چې دا څوک کینسلې د چا د وجه نه کینسل کیږي چې دا د دې باندې یو غور وکړي او جګو چارواکو ته اوچتو چارواکو ته دغه خبر ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکي لارو باندې مخه کې او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي نو بیا به دغه سی مشکلات سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم و رحمت الله.
د ازادي رادیو محترم کارکونکو سلامونه او نیکی هیله. محترم لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډیر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لارې څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو، څلوېښت کالو څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لارې څخه راوغوښتلو، نو بیا یو یم موسسې والا زموږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر د آی او ایم مولیا موږ سره د کومک کړي دي. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ څخه ستاسي محترم څخه دا خاص کو چې موږ ژغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي. نو ژمې دي کاروبار نه درو، روزګار نه درو، خوراکي توکي نه درو، نقدي پیسې نه درو، کار مډیر سره خراب دي، په ډیر سخت مشکل کې. الله پاک تاسو ته خیر درکړي. موږ ژغ تر مرستندوی ادارو پر ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړول دي، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړول دي.
سلامونه د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو، دلته د تور کوتل سره پراته یو، ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي، او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسی د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی یو، پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمږ راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمږ د زنداور چې ظاهر شاهي 316 کاریز وو، دا اوس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولی، نه مشته سړک جوړ کړی. د یلمن پر غاړه پراتوي چلاوس وو، یو انچو به 15 پاو به 200 متر برمه غواړي د خوراک په وبو پرې ګرځا او غاره دي. نیمایي خو پیرار سوي دي، د نیمایي هم پیرار ته ولاړ دي. نو موږ دا هیله کوو چې د موږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي، والو یو باندې راته سم کې دا والو خدای داوود خان د وخت منظور وتر وسه پرې هیڅ کار نه پر کېږي. نه په هغه وی منطقو چې بندونه تړل کېږي او دغه کېږي، موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هیڅ شي نشته. نو زمر هیله ده چې د ازمر ځخ تر مشرانو تر غوږو پرې ورسوي.
سلامونه د ازادي رادیو درنو قدرمند خوږو اوریدونکو ته. هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین مرانو څخه هم دا پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری، نو زموږ ډېرې هیوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې. نو هیله مو ده همدغه هیوادوال څخه هم دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو تر هغه اندازې زیات یو بنې مصرف کړي. داسې زموږ ډېری هیوادوال ورونه د خپلې شمسیانې چالانې پرېږدي، ساري چالانې کې تر مازیګره پورې اوبه همداسې برنه روانې وي. نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي، دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي. نو هیله او امید مو د ټولو اوریدونکو څخه هم دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ، ترڅو مو بیا ځای اوبه نه مصرف کړي. که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپله دقیق اندازه باندې استعمال کړو، انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یوه لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو، دغه یو غټ دغه ده چې موږ بې ځایه او ډیرې اوبه مصرفوو. نو هیله مو له ټولو اوریدونکو څخه همدا ده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي، ترڅو مو هیوادوال له ډیرو ستونزو سره مخامخ نسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عبدالحاد تعلیمه د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالۍ پورې ډمبر لرو. بیا نو د ناوی ولسوالۍ صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالۍ د خانشین ولسوالۍ د دیشو دی دغه درې ولسوالۍ روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې دغه لار داسې ده، د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سي مړه تر ولایت پر نو سره سوالي چې جمپونه دي ګرد ټوکر ټوکر د بغرا غاړه نو مش خپل د مرکزی چارواکو سره غوښتنه کوي چې دغه د ناوی ولسوالي څخه د کم دمبر چې پاته دي دغه ستر ګرمسیر ولسوالي را ورسي د ګرمسیر ولسوالي سره شروع کې دغه سي تر دي شو پر د ډیر غټه لار د روجان درې ولسوالي نشلي خانشین دي دي شو د ګرمسیل دي د ولایت سره د درې ولسوالي نشلي نو موږ خپل د لوړپوري چارواکو سره غوښتنه ده چې دا غزمر لار را جوړ کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیښ در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې موږ مسولین یو اوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هله د شپې زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. زموږ حکومت څه دا غوښتنه ده؟ اول ستاسو دا غوښتنه ده چې زموږ زیاتره حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې زموږ د شاول پسمه کې د زموږ ستونزې ته پاملرنه وکړي او زموږ ته د افغانستان یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي که چې موږ له ډېر مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته کوم څه مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزې وي د مرنس کولای شي خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات سره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت یا کوم موټر ته کوم بل ستونزې وي نو موږ به دغه مجبور یو کشپای کورې چې موږ به هلته ورځو خپل ستونزې به هلته د نږدې سره شریکو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولی او افغانۍ پر دود او رواج خلک هڅولی دي. نو انشاءالله خلکو اوس هم ډېرې کالداري په ډېرې افغانۍ اخیستې دي او ډېرې سودایې په افغانیو دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نورې خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسی ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. عبدالله هم د کندوز ولایت د دشتیارچي ولسوالۍ نه. زه د مخابراتي شبکو څخه د افغانستان د حکومت څخه دا هیله کوم چې انټرنیټ ارزانه کې او خپلې مخابراتي شبکې په هر ځای کې فعاله کې. دلته په هر چي ولسوالۍ کې انټرنیټ ډیر کمزوری دی، بل د خلکو اقتصاد ضعیفه دی، انټرنیټ یې ډیر ګران دی. نو موږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ورسیږو چې په دې باره کې تفصیلات ورکړي او کموالی په انټرنیټ او نورو شیانو کې راولي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدی ہل چروغ او جوڑ بیاس ثناولا شگیوالم د ننگرار ولایت کوس کونړ خیوی ولسوالینا. اوس مهال په لغمان په هنتون کې په لوړ زکړو بوختیو مونږ چې د برق د مشکلاتو سره مخ یو او د برق د نشتون لقبل مونږ نشو کولای چې درس ته دوام ورکو. نو زمونږ د افغانستان د اسلامي امارت نه دغه هیله غوښتنه ده چې مونږ ته دغه برقونه سالی رساته جوړ کړي فعال کړي. والسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته پاسله سلام. زما پیغام تر نړیوال پورې ورسوي. دغه ولس باندې وروره د نړیوال وی تاریخ باندې د تاریخ چې باندې نو خدغه جاپان کې باندې پر ولګي چې خرص پروش ټول شان باندې په بازارو کې او سنگین په بازار کې وروره وس تاریخ کوچک بری د کارخانه دی پودر دی ماملا د لیکر او ولس چې ستړیا جوړ کړی د ولس ور په دغه دوه دوه مانم ځکه لري ور هغه دوه مان توخم غنوم د پښک پاش په دغه خورلا کا غولاد له چلو کیر نو دې جدا سو کړه دغه ک پنځزونه چې په دغه جم پرو لګی چې تاریخ خرص پروشم بند کی ور ورکه خانې هم بج کی کچاک برې مرک او نو را مول سره جوړ ور مرست چې وکړه مرست جرا سره وکړه کنه دا شش کال ور ور ګر دا مولست افغانستان د ور ستړي دی و اولاد په وګوله ډوډۍ په سیاریا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سړی موسی د آزادی رادیو کارکونکو شې شولې په خیر نور د پیغام کې شیر کنه خو ډیر بشري لارې بندې دي. ورور د اسلامي امارت د خاص زموږ غوښتنه ده چې د لارې خلاص کړي. ډېر له سخت ستونزو سره مخامخ یو، ډېر در په در سوي یو، ډېر خاک په سره سوي یو. ورور یوه ناره نه څوک اوري نه څوک ستا وروره زموږ کتی دا تدبیر خبرې دغه کې ډېر مننه وي ورور جان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلامونه او نیک هیلې احترامات تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او لیدونکو ته د ژوند کوم څخه وایم. نو هیله ده چې ما دا پیغام به تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسیږي. هغه می په دې شکل باندې دی چې دغه سیم کارتونه چې پرنټولیکي د سکرې باندې راجستریږي دا خو باید پر کاغذي تذکره باندې هم راجستر شي. بیا مخکې موږ پر کاغذي تذکره باندې راجستروله، اوس وایي هغه کار نه کوي پرندولیکي تذکره راجستر شي. پرندولیکي تذکره موږ نه لرو کې ولرو خوشاله دی کنه هلته چې بیا ورسو سل ستونزې هلته پر ریاستو کې موږ ته جوړي ولاړ سه هغه سه تبدیل کړه زره افغاني بانک ته تحویل کړه او که په دې ادارو کې دا وسره کم کار دی زره افغاني بانک ته تحویل کړه 200 ټاپکه او که دا وکړه سل رقم مشکلاتونه دي. نو دا هیله ده چې نو کې اسانتیا پښک اوسه شې نو
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځان د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام نه تاسو ته ټول راځم په وخت په خیر الحمدلله مننه ملغم څخه موږ د یو تر زه چې نصر مې چې تقریبا د مې چې نظر کې شو دا چې په سلو وای څو کاله تر وکنه په تاند پار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وه چې پر واه یا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته د سختې تمام
د نادرکی اعلان عبدالرزاق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل کلی اوسیدونکو دی. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي. سپراتاویا 22 او بل شمیره ده 0 99 99.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل زمنګ یو ورکشوي عزیز تقریبا پر لور کله کیږي او مخکې ما پیغامونه صف کړیو په ازادي رادیو کې د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې میانه قده سړی دی برابره ګیره لري او په اصاب مغزو کې هم جوړ دی خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چالیر وسات اخلاص ان شاء الله شي ته خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پینزه و سپر درې بل اتصال شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده سپر اته اویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنې سپر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه د ازادي رادیو مینهوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټي این ده صفر اووه سوه اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور وسته روشن نمبر وایم صفر وسو شپږ نوي شپږ شپېت څلور اتیا پنځه اتیا اوسل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې وروسته کې تکراروم صفر وسو شپږ اتیا شپږ شپېت پنځه پنځوس څلوېښت صفر وسو اته اویا نهه سوه درې نهه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مات
ګران وروره سرتاج ننګرهاری تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ مننه
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټس اپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زم حسن د فراد ولایت بکوا د ولسوالی سس سره پر اړی کې مز ما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پش کال کې چې نادره کسوی دی مرد د پاړه باندې اس معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا چلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زم سره پر دوش میرو باندې د اړی کني ولا سی او د واس مطابق جایزه ام لري 0300 300 200 بلش میرو ام 0200 200 300 140 وسلام په احترام.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې سه شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د تخ پښتنه کوو د خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 25 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچیری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 دویم افغان بسم شمیره ده 0006 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دی، دواړې زما شمیرې دی. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته شوق تر 6:46 پروګرام د خدای په امان.
درڅ خطلم درته می وان قتل و مې بخا درڅ خطلم درته شم درته می ډیر وژړل و مې بخا غږ دې نشم درته می ډیر وژړل و مې بخا Oh,
سبے وسا تدبیر چاری سپیاواڑ تقدیر د قسمت ستورو مختو نمسلوا میں بخا ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے ہارون ل دردنا نندیا شیر تپنا راوڑے جڑان دتو